د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری له الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرېکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو هر راز جبري کار پای ته ورسوي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څانګې دا خبره د جون په 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیونه ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغانان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته تایید کړ چې پرون نږدې سلطنه افغان زندانیان افغانستان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 30 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 250 شوتو کسان پر اسلام کلات کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلی.
تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي له دې کبله اندېښمن دی چې روسیا د روانې جولای میاشتې په 12مه د اوکراین له تور سمندرګي څخه د غلې او کیمیاوي سرې د صادراتو له تړون څخه وځي. مسکو ګواښ کړی چې که د روسیې د غلې او سرې د حاصلاتو پر وړاندې خنډونه له منځه ولاړ نه شي، نو له دې تړون څخه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ لاسلیک شو وځي. ګوتریش نن خبریالانو ته وویل د اندېښنې ترڅنګ سخت هڅې روانې دي څو دا یقیني شي چې د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې دانې او سرې د حاصلاتو تړون پر ځای پاتې شي. ایتالوي رسنیو د ایټالیا د پخواني صدراعظم سلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایټالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 60 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې سبا د غبرګولی په درويشتمه خپل دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوبلړۍ کې افغانستان خپل لومړی لوبه 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې پاکستان تور لګولې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو حمله زور اخیستی. د هیواد په مرکزی ختیزو او شمال ختیزو سیمو کې د سختو وریاو سیلابونو او د تالندې او برېښنا اټکل کیږي.
زمونږ په سیمه کې سیلابونه زما په شمول ډیر خلکو ته زیانونه اړولی دي. زمونږ د سیمې خلک چې دي اکثره اقتصاد په همدې کروندو ولاړ دی، نو د زیاتره خلکو دغه کروندې له منځه تللې دي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای د ینجې کرکیله په پراخېدو ده.
لس جریب تاریا کو سره زمر جب جریب انجنه برابر چې زمر د شرکت ته د دې تخم او نال توزیع سوی دی. زما فکر تر 2000 جریب اضافه کیږي.
په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړو بلونو څخه شکایتونه
زما کې مونږه بلونه بر اته 300 یا 400 اوس مهال لزر پیر غړي دي اوس موږ خپل غریب کارو څنګه چالو کو
په ورسته برخه کې په 25 دقیقه او نیز بس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور شر بو چې د طالبانو پر حکومت تولې انتقادونه کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او قاب پایکار د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وخت د طالبانو لرسې دورسته په پاکستان کې تروریستي حمله زیاتې شوې دي. بلاول بوټو زرداری الجزیره ټلویزیون تویلی هواد د پاکستانی طالبانو لخوا ل امنیتي ګواښ سره مخامخ دی او د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرې کنده اقدام وکړي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وای هواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزی پیخي زیات شوې چې د پړه پر ټي ټي پی اچوي هغه ډل چې د دله قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوی په پاکستان کې بیا لا بیلې حمله شوې دي. هغه له طالبان وغوښتل چې پریږدي دي د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکارول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو شاهدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعاله توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا وه.
د طالبانو حکومت له وایانتویانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله یې ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواښل شي. لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو ته اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غ ګردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې لډي ورن کرخي با پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورې سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې ډیورن کرخي تر سیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته ولېږدول شي. خدا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستانی لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان هر ډول امکانات لري او شمیر یې نږدې 15,000 تنو ته رسیږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یوه اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خو له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریځ یو دی. موږ تل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب، ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترنګلې او د طالبانو اوسنی رژیم لا عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په مرکزی، ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او د تالندې او برېښنا د احتمال خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په نورستان، لوګر، بدخشان، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونه او سخت بارانونه شوي او د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولي دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند ساحو کې چې کوم سیلابونه راوتلي، متاسفانه چې د خلکو زیاتې ځمکې لمنځه وړې دي. په دغه ساحو خلک چې دي اکثره دوی کروندګر دي، نو د دوی کروندې لمنځه وړې دي، زیاتره کورونه لمنځه تللې دي.
نعمت الله د لوګر ولایت پل عالم ولسوالۍ د بابوس کلی اوسیدونکی دی چې د وروستیو سیلابونو له امله ورته مالي زیان اوښتی دی. د ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ټول کروندې ویجاړې کړي دي.
متاسفانه زموږ په سیمه کې سیلابونه زما په شمول ډېر خلکو ته زیانونه اړولې دي، او دغه زموږ د سیمې خلک چې دي اکثر اقتصاد په همدې کروندو ولاړ دی، او زیاتره خلک کرکیله کوي، نو د زیاتره خلکو دغه کروندې لمنځه تللې دي. خو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې زموږ خلکو څومره مالی زیان لیدلی دی.
نعمت الله زیاتوي چې له سیلابونو وروسته په کلي کې زیانمن کسان سروي هم شول، خو لا هیڅ مرسته لاسته نه ده راوړي. د نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي نصرالله جلال ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه او سختو بارونو د ډیرو خلکو کورونه نړولي، او دوی لا زیات اورښتونه او سیلابونه ته اندېښمن دي.
بارونونه خو ډېر زیات شوي دي، سیلابونه هم ورسره دي. خاص کر د مونډول ولسوالۍ او دواب ولسوالۍ کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي دي. شاوخوا د سیند ته چې کوم کلي دي، اکدم د لسپیکرونو باندې اعلانونه شوي دي چې خلک چې دی زارونه خوندي کې او بو سیلابونه ډېر زیات را روان دي، چې خدای ناخواسته کوم ځایونو کې ورانیونه کې او کورونه یا خلک یا مالونه ونیسي.
د نورستان یو بل اوسیدونکی صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د نورستان د مندول ولسوالۍ روغتیایي مرکز سخت زیانمن کړی دی.
بعضې بعضې درو کې لکه پشاګر او شام همداسې ملل مشبه په دې درو کې هم لږ لږ تخریبات شته ده. خو منډول ولسوالۍ د کوراج په نام باندې صحیح روغتیایي مرکز و، څنګ ته دوکانونه، دوه شخصي موټر او یو رینجر دا اوبه وړي دي سیلابونو کې. دا د کلینیک ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی.
خو د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دوی د لومړنیو راپورونو له مخې د وروستیو سیلابونو او تانده برېښنا له امله په کونړ، بدخشان، پنجشیر او نورستان کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. هغه لیکلي چې د کرنیزو ځمکو او باغونو ځینې حاصلات له منځه تللي، او د ځینو لارو پلونو او پلچکونه هم زیانمن شوي دي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت لپاره د طالبان حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په دغه ولایت کې
وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل. ولسوالۍ کوفاب، نسای، شغنان، شکای و ولسوالۍ
کوفاب، نسای، شغنان، شکای او زیباک ولسوالۍ ته له بده مرغه ډیر مالی زیانونه اړولې دي. درې تنه هیوادوال مټپین شوي. په نسای، شکای او شغنان ولسوالۍ کې لسکونه څاروي لمنځه تللي، او سلګونه څاروي په کوفاب ولسوالۍ کې لمنځه تللي دي. د برېښنا د څو کوچنیو بندونو په ګډون ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې شوي. هغه مواصلاتي لارې چې خلک او موټر ترې تېرېدل د کوفا په ولسوالۍ کې سوځېدلې سیل وړي.
په داسې حال کې چې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان محمد نسیم مرادي ازادي راډیو ته وویل
نن او سبا د افغانستان په مرکزی ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سیلابونو او تالنده برېښنا سره د نسبتا سختو اورښتونو وړاندوینه شوې ده.
د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د سیلابونو او زلزلو له امله 90 کسان مړه او 115 نور ټپیان شوي دي.
سموګه غاګله ازادي راډیو اوري. ایرنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې 9000 افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو د هیواد ته دننه شوي وو، دوی نیولې دي او بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. د ایران د دولتي رسنۍ د خراسان رضوي د سرحدي ولایت د قومندان مجید شجاعي له قوله خبر ورکړی چې د کډوال د دوه غارون په پوله طالبانو ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له ایران راوستل شوی یو افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل موده وړاندې په غیر قانوني لارو د هیواد ته تللی و او خیاطي یې کوله، خو 15 ورځې وړاندې کله چې کار ته پر لارو ایراني پولیسو ونیوه او افغانستان ته یې راستون کړ.
زه حیات یم، غوښتل مې کار ته لاړ شم خو هلته یې ونیولم. یو څو ورځې زابل او زایدان کې پاتې کړم او بیا یې افغانستان ته راولېږلم.
پیران کې یو بل افغان کډوال علي پناهی چې هلته کاریګر دی وایي ویریږي چې پولیسي ونه نیسي. هغه ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې کار نشته او مجبور شو چې ایران ته ولاړ شي.
دوه کله کېږي چې قاچاقي ایران ته راغلی یم. د ایران وضعیت هم خراب شوی، اندېښمن یم چې ومې نه باسي. کار مې له لاسه ځي او افغانستان کې هم کار نشته، څه به کوم؟
له دې وړاندې په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د بېلابېلو ستونزو یادونه کړې وه. دا اندېښنه او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې ایرنا خبري اژانس د ایراني چارواکو له قوله لیکلي تیرو دوه اوونیو کې له دې هېواده 3943 تنه افغان کډوال وستل شوي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیه قومندان مجید شجاعی پرون خبریالانو ته ویلي دا کډوال په غیر قانوني توګه ایران کې اوسېدل او د دوغارون په پوله طالبانو ته سپارل شوی دي. هخوا د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تیرې پنجشنبې په ورځ 2463 او د شنبې په ورځ بیا 2543 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت په اسلام قلعه کې د طالبانو د سرحدي امیر لقب لیکلي نو د یو شمېر کډوال د مرستو اخیستو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته پیژندل شوی دي. خو د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی په زور له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په زور له ایرانه راوستل شوي وایي هڅه کوي بیا د هیواد ته ولاړ شي. لو دوی یو تن منظور ازادي راډیو ته پیغام کې لیکلي یو نیم کال وړاندې له خپلو دوه ورونو سره له ایران راوستل شو، خو څو میاشتې وړاندې ورونه په غیر قانوني توګه بیرته ایران ته ولاړل. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2021 او 2022 کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي چې له دوی 80% ایران ته تللي دي. بل لور ته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ اټکل کړی چې په 2022 کال کې 415,000 افغانان له ایرانه راوستل شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
سموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو ویلي دي چې متحد ایالات غواړي بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي. متحد ایالاتونو په دې اداره کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې د هغو اختلافاتو په پایله کې چې په دې اداره کې د فلسطین د غړیتوب پر سر راپورته شوی و ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره هیله منه ده چې د متحد ایالاتونو په ورستنېدو سره به یې بودیجه لا پیاوړی شي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي او د څو کلونو د خپلې ونډې پیسې بچې څخه باندې 600 میلیون ډالر کې ورکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې متحده ایالاتونو په یونسکو کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې ورسره له هغې وځنډاو چې په دغه اداره کې د فلسطین له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ. امریکایي چارواکو ویلي یونسکو ته د بیرته ستنېدو پریکړې هو اندېښنو ته په پام کړی چې ګواکې چین په دې اداره کې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې د متحدو ایالتونو تشه ډکه کړې ده. په تېره هغه چې دا اداره په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت او د ټکنالوژۍ د زده کړې د نورمونو د جوړولو په برخه کې مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د برخې مرستیال ریچارډ ورما تیره اونۍ د یونسکو عمومي منشي ادری ازولی ته یو لیک استولی او له دې ادارې سره د بیرته یو ځای کېدو پلان ورته په رسمي توګه بیان کړی دی. د یونسکو یو ډیپلومات ویلي چې میرمن ازولی د متحدو ایالاتونو د پریکړې په اړه د دوشنبه د ورځې په ځانګړې غونډه کې د یونسکو د غړو هیوادونو استازو ته خبر ورکړ. له یونسکو سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په اړه به چې هغه مهال د دې ادارې ستر تمویلوونکی و راتلونکې میاشت د 193 هیوادونو استازي رایه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ورسته له هغې له یونسکو سره مالی مرستې ودرولې چې د ادارې په 2011 میلادي کال کې د رایو په نتیجه کې فلسطین خپل رسمي غړی ومانه. دواړو هیوادونو په 2013 میلادي کال کې د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړ. په 2018 میلادي کال کې د امریکا د وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې کال وروسته بل دې ادارې څخه په بشپړه توګه ووزي. د ترامپ ادارې په دې اداره کې د اسرائیل ضد تعصبونه او مدیریتي ستونزې د خپلې پریکړې د لامل په توګه یادې کړې وې. د یونسکو عملیاتي بودیجه چې په کال کې 540 میلیون ډالر ده مخکې متحدو ایالتونو 22% تامینوله. یو ډیپلوماټ هیله څرګنده کړې چې یونسکو ته د متحدو ایالتونو بیرته ستنېدل به د دې ادارې د وړتیا پر زیاتوالي سربیره د مصنوعي ذهانت د تنظیم د چارو او هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پروګرامونو لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې امریکا په 1998 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر رونالد ریګن په واکمنۍ کې هم له دې ادارې څخه وتلې وه او ادعا یې کړې وه چې دا اداره فاسده او د شوروي د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي. متحده ایالات په 2003 میلادي کال کې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموک غاغله آزادۍ رادیو اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې برېښنا شرکت د برېښنا بیې څو ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي د برېښنا بلونه چې پخوا به له 500 تر 800 افغانیو پورې محاسبه کېدل، اوس له 800 تر 1000 افغانیو پورې لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شکونه لري، د خپلو بلونو او میټرونو له عکسونو سره یو ځای د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي څو شکایتونه وڅېړل شي.
عبدالحمید په کابل کې ژوند کوي، دکاندار دی. په خبرې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم په یو کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت د دوی د برېښنا په بلونه لګښت ډېر لیکلی دی او دوی د ورکولو توان نه لري.
دا دومره وخت موږ د برېښنا بل به نهایت 100 افغانۍ راغی، خو دا ځل مو د برېښنا بل 1500 راغلی. اضافي او بې ځایه مصرف هم نه لرو. موږ خپله یو مړۍ ډوډۍ ته اړ یو. موږ دا پیسې له کومه کړو؟ څنګه دا پیسې ورکړو؟ دا زموږ رتوانه ډېر لوړ دی.
عبدالولی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی او ورته شکایت لري. دای د برېښنا له شرکت غواړي چې دوی شکایتونه واوري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت عمل نه غواړي هویت او د برېښنا د بل مشخصات په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته خپل د برېښنا بلونه استولي دي. په دغو بلونو کې لیدل کېږي چې د 1401 لمریز کال په وروستۍ دوره کې د برېښنا بل 109 افغانۍ و، خو په 1402 کال کې په لومړۍ درې دورو کې د برېښنا ټول بل 1600 افغانۍ څخه زیات دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شک لري، د خپلو بلونو او میټرو له عکسونو سره د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي چې شکایتونه یې وڅېړل شي. د یاد وزارت فیان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولو هغه پیرودونکو ته چې دوی شک لري چې ګواکې د دوی د برېښنا بلونه زیات ورغلي دي، د هغوی څخه هیله کوو چې د خپل میټر عکس او د بل د راوړي برېښنا شرکت ته، تر څو د دوی ستونزه د نږدې وڅېړل شي او تر دې مهاله چې کومې ستونزې زموږ سره شریک شوي دي یا په هغه کې داسې ادعا چې ګواکې میټر خوان به دوی ته بل اضافه لیکلی وي، پیسې به ډېرې لیکلې وي، داسې یو موضوع نه ده تر سترګو سوې.
د برېښنا شرکت د مقرراتو له مخې کې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا بل ورنه کړي جریمه کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د برېښنا شرکت بیان ادعا کړې وه چې په کابل او ټولو زونونو کې 24 ساعته برېښنا جریان لري او دوی هڅه کوي چې په نورو ایتونه کې هم منظمه برېښنا وویشي، خو عامو خلکو دغه ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې په ټولو سیمو کې برېښنا یو شان او منظمه نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او هر کال 240 میلیونه ډالر دغو هیوادونو ته ورکول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هیواده بهر فعالیت کوي د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغانانو نیول او له دې هیواده د هغوی د شړلو لړۍ ودروي. یو شمیر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په پاکستان کې نیول شوي او د پولیسو په بند کې دي د هغو د برخلیک له کبله اندېښمن دي. د بشري حقوقو فعالان هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله رویا شیرزای وای د ویزو د اعتبار نیټه ختمه شوه او شپږ ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو یې 44 کلن زوی د کور لمنځونی به او لزان سره یوړ. اغلی شیرزای چې د دوشنبه پورز د پاکستان د راولپنډي محکمې مخته د خپل زوی مصطفی په تماوا ازادي رادیو ته ویل
دا د نن شپږم ورځ د چیل اسلام آباد په اډیانا زندان کې دی. ورته مې وژړل او مې ویل چې زوی مې کم کای دی او تر اوسه قانوني عمر نه دی پوره کړی خو هغه خوشی نه کړ. له حاله خبره نه يم. نن یې محاکمه ده. زه د محکمې دروازې کې او هغه هم په زندان کې دی. نه پوهیږم چې خوشی به کړی زندانی
او یوی بلی افغان میرمنې چې د محکمې مخې ته د خپلې میړه په تمه وه او وی نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ رادیو ته ویل په داسې حال کې چې ویزه یې د تمدید په حال کې وه تیره اونۍ د ماښام 9 بجې پولیس یې کور ته ورغلل او میړه یې ترې نه بوته.
مجرم یو او قتل مو کړی وی. پولیسو می دا شان میړه له کوره ونیو او له ځان سره وی وړ. اوس نو ډیره پریشانه یم. نه پوهیږم چې څه به وشي. آیا هغه به وشړي که څه به ورسره کوي؟ اوس نو دا د زه او درې واړه ماشومان می د محکمې مخکې ورته ولاړ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي له پاکستان یې غوښتي چې د میشتو افغان کډوالو نیول او شړل ودروي. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل ناورین رامنځته کوي ځکه د اعلامیې په ټکو افغانستان ته په تلو سره د ډیری افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په دې وروستیو کې ډیر داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال نیسي، له دوی سره بد چلند کوي او له زندانی کولو وروسته افغانستان ته شړي. په پاکستان کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منازع کاکړ مخکې ازادۍ رادیو ته ویلو په داسې حال کې چې څو میاشتې مخکې پاکستان 2200 افغان زندانیان خوشي او افغانستان ته واستول خو په وروستیو 15 ورځو کې څه باندې 200 نور افغانان نیولي او زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو فعال مزلفه کاکړ د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو غوړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته رسیدنه وکړي او له کډوالو منونکو هیوادونو هم غوړي چې د افغانانو د کډوالۍ کې سونه د ژر تر ژره وروستي او دوی د انتقال کړي.
بدبخت نه وایم محددی د دلته د وسیدل د پاره زمينه سازي کې اصلا مرستنه د تسوي توجه نه د صورت نیول سوي مها هیوادونو چې مثلا هغه په پاکستان باندې فشار امر ترسو دی افغان ماجرین ونه زیری زک چې بدبخت نه افغان ماجرین په ډیر مختلفو نمونه باندې زیره ولکیږي د پولیس له خوا ازید کیږي نیول کیږي هغه کده ویزو مثلا اوسې کونه اوسې کې اقتصادي که هر ډول مشکلات اوسې نیول کیږي.
په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې حاکمیدو وروسته زیات شمیر افغانان په ځنګړی ډول د کډوالۍ ویزو غوښتونکو د سیمې هیوادونو ډیر پاکستان ته لاړل چې دا مهال ډیری دوی د خپلو کیسونو د ورستی کېدو او دریم هیوا ته د تلو په تمه دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی مد لغمان ولایت مثلا خار غزل سرک دی انجه بول خالی چې دیگا ماخام باران شوی ده سیلابونه راغلی دي دوی لنجری وړي دي او نورې غواګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې دې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي که څه یو حکومت یو مرسته کولی شي دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوی وکړي. والسلام. په احترام، زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیه نسته، سړکان مو ډېر خراب دي. نو موږ هیله کوو چې ته چې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه. په دې خبرونه کې د امنیت شورا د هغه راپور په اړه بحثونه اوریدای شي چې د طالبانو پر حکومت ولی انتقادونه کړي. د دې خبرونې کوربه به نوریاس نوری وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیره تلویزیون ته ویلي چې هیواد د پاکستانی طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو هر راز جبري کار پای ته ورسوي. د WFP د افغانستان څنګه دا خبره د جون په 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیونه ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 2500 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي راډیو ته تایید کړه چې پرون نږدې سلطنه زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي له دې کبله اندېښمن دی چې روسیا د راروانې جولای میاشتې په 12مه د اوکراین له تور سمندرګي څخه د غلې او کیمیاوي سرې د صادراتو له تړون څخه وځي. مسکو ګواښ کړی چې که د روسیې د غلې او سرې د صادراتو پر وړاندې خندونه لمین زولاړ نشي، نو لدې تړون څخه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ لاسلیک شو وزي. ګوتیرش نن خبريالانو ته ویل د اندېښنې ترڅنګ سخته هڅه کوي څو دا یقیني شي چې د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې دانې او سرې د صادراتو تړون پر ځای پاتې شي. ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 81 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولۍ د لوبو په ترڅ کې سبا د غبرګولي په 23مه خپله دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوب لړۍ کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او خی چاره هم د دې 25 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري هم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مختبرم نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. د کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو دی نوی یو ملي سيزن هساري سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی دی طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نه خنې لیدل کیږي او پلان محل کې د بدلون هیله نشي کېدای. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره ویلي چې ترهګرۍ ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور همدارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلي اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایټکۍ ورته کښېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو تر منځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکرشاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوي دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته تاسو مېلما او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ تاسو خپل ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځنګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي کړی چې داسې راپورونه خبريږي، نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغه سي عکسالعملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی او رس کربلې دغه حالت د یو انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې سار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوې دي. محدودیتونه وضع شوې دي، نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل غو مسولیتونو لمخي هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی او د دوی یو ارارخیز کار دی چې په دې کې نه تنه امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامی او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شوله تلونه کې روسیا او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغه نام دی خوندي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه د راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون وکړی دی. د ملګر ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې کته هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراش دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خبرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشرانو اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن نوري چې درنلم جناب همدر صاحب او تاسو د پروګرام تخنیکی همکارانه اوریدونکو ته په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده او ډېری خېلري او تاریخی کشاله لري. دې تاریخی کشالو تر شا زموږه تاریخی رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخاله سونه کار کوي، کار کړی دي او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګدیږي یا اوګدېدو خواته بیول کیږي، د تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان پراس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب، خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګر ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځین خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دوړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږي نه لري. ډیر افغان د افغانستان خواخوږي منګه پټیر پیند تل وکړو کې تاسو راټولای چې څوک امریکا وا روس وا د چین هیوادونو کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته، ټول د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب، زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وای په لاس کې لري اغیز به پرې وکړي چې خپل کړاوړه بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
دا چې دغه سیو راپور د نه تایید شوي مستندات پر مبنا دی او دینه خپریږي او هغه مرجع همدغه مرجع و چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بی بنسټه بی ثبوته افغانستان هم پکې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بټاباد کې وژل شو، افغانستان د خاور سره خاور شو، ولسونه در په دره خاور په سره شو تر نه پوری. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي په نړیوال سازمان کې تر دې به د پوره کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې د ټول غربي نړۍ لپاره بنان یعنی تر ډیره بریده پوری دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې او د دوی د ګټو تحفظ لري. بل شک چې افغانستان کې ډیره ستونزې شته، بل شک چې طالبانو کې دنه به نهایت زیات ستونزې شته. د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه، دا ډیر زیات نیمګړتیا ولته شته. خو په دغه اساس مو پک په اصطلاح د نړیوال سازمان د یو شی ته لمن وکی ته افغانستان ګواکې دی یو قومي جګړې یا ژبني جګړې پاته تشویق یو بیايي. دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډیر ستر جفاوي کداف یو کار لپاره یعنی په اور باندې پټول اچول، دا ډیر خطرناک کبینه ما د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه سادات صاحب. هم در صاحب دغه راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده. ذبیح الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویل دي چې په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محور سیاست غوره کړی، او هغه د نویو ملسیزي واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړ وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه تحریک رامنځته شوی دی، او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي بلیوالتیا له مخې نه و، بلکې هغه د ایدیالوژۍ د مخې نه و. چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و، په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو، د دې سره یو ځای شوی دی. او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وي ناسم وي، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیواله ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی، او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راشه د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیواله غوښتنه کوي، کچېرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې او ایدئولوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي. آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه ده، بلکې د یوې ایدئولوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې د ځانګړې شوې دي. تاسو ګورئ ټول ادارات یې هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي، هغه تقریبا د یوې ایدئولوژي خلک یا هدا خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیری کی چې دی هغه نسب شوی دی، یعنی معنی دا غواړي چې دوی ټول چارې چې دی هغه د مناسبانو سره دی، یعنی مسلکی خلک د دوی په کابینه کې، د دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سره کوي. نو په دې اساس باندې د دوی د حکومت نه وازی هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي، هغه فکر کوي انډول نه لري، یعنی معنی ټول شمول نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مګوینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی، او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی، او خلکو ته واضح تګلارې چې هغه که بهرنۍ سیاست وي که داخلي سیاست وي، په دې په اړه باندې تیرو دوه کلونو کې خلکو ته څه نه دی ویل شوی. ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي، تر اوسه پورې دا د خونځو دروازې چې دی مغه سي د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوی دي، پانتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وضع شول، خلک وکړوالې ته مجبور کیږي، نور کاری محدودیتونه چې دی په خلکو باندې وضع کیږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کاوه ورستر بلی دی غیزه نه استل کیږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې وینې انحصار شته، خدای انحصار چې دی هغه قومي باندې نه لري، بلکې له بده بخته دغه یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار شته تل تر اوسه کړی.
مننه همدر صاحب. سادات صاحب، کرا شو د افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوې، ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوې دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوې. طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې، او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوې چې د القاعده ځینې غړي ګمارلې دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه یې کړې ده. کراشو، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګري ډلې په دې هیواد کې فعال دي. خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمه ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي تر هغه ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره هم داسې ده؟
پرته له شک چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزونه را پرېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي. په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هیواد خپلې ګټو دپاره مختلف توطیې زیږولې او کړي دي په افغانانو باندې. په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداري راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسائل د هر چا خپل د ایدیالوژي مسائل د هر چا خپل د منګ د کین ارخي او د خیارخي ناسالم رقابتونو قربانيان شو او لس پاستای توب ذکر خبره کوم. نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زده دغه دلو شتون نشم را دوله، ځکه په گاوند کې بیا هم امر ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټه د پاره تر ډیره ویره پورې تلای شي. ایران حاضر کیا تاسو واورئ د چتو وخت مخکې د ګډه پاره چې افغانستان کې هر څوک وکړا نه طالب دی، کدا پرونه جمهوریت او کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه تومو کڅوک د افغانستان د ملي ګټه د پاره قدم پورته کوي. خامخا گاونډیان هغه ته په نظر نه ګوري او مختلف پلمی ورته جوړي چې هغه بر نړۍ او توزلې راغونړولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړئ سره د د حاکم نظام د بیرو پالیسیو خلاف يم بیرو شانته مې ورته پېستله نو که کړی او هغه مې د یو منطق په اساس کړی د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړی. لکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لګت امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کیږي، نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي. تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د تلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې، په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو او دا بل چا نه دی کړی، دا نړیوال وکړو. دا که دا نړیوال سازمان شتون لرل په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی و، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې و؟
سادا صاحب مننه. همدر صاحب تاسو پکې وای لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي، یو ډله چې په حملو سره خودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ده چې د ډیرو حملو مسولیت اخیستی دی او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دې ته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي، آیا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو د خوانه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي او هغه تونلاري فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي. یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټول هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګر روډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن ظواهری دي مرموز مړینې نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسیدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کیږي او د هغوی حتی
تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خبريږي، نو دغه موجودیت خورا دیدل نه شي، لیکن دا چې د دې زور نه پیرسيږي یا پیرسيږي هغه بیل مسله ده، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د همدغه دلې ترڅنګ همدغه جنگیالیو چې دی اوګه په اوګه مبارزه کړې ده او د دې سره یو ځای قرباني ورکړې ده، نو د دې کچیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنگیالي چې دی صفونه چې دی دوی د ایدیالوژي لمخې سره راټول کړي دي، هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پوری صحیح ده چې د منطقي د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده ست تاسو ته به هم در شو تاسو غواړم او پوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي، تقریبا شمیر شاوخوا 850 تر رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي. طالبانو حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وېستل شي ترڅو وکولای شي چې نړیوال ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خپور کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لری شي؟ هم در سپتاسو مهرباني، بیا به صدا سپتاسو در شو.
زه فکر نه کوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلي کیږي، د دې په ځای چې سمې شي، د دې په ځای چې ځنی یعنی شاتګونه یا نرمختونه د اوسنی رژیم او دولت تخوانه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي، یعنی معنا په خپل هغه پخوانیو دریزونو باندې، په خپل هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا درویشلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولې وو، په مغه انحصاری فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوهې او جنو برخو دغه خبره ونړیوال ټولنه ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نجمو کلونو خلک نوي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورس تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې له خوا کوم نسبی اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورس تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي خبرګون چې موږ ولې د دومرتون خبرګون و دې اعلامیه ته ور دي فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورس تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت به له بده بخته ډیر زیات خراب شي.
مننه هم در سب ساده سب تاسو وای پکې.
مننه کورودان. له بده مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خواوې کې نیمګړتیا وینم. په ځانګړې توګه دغه د دوهې قرارداد اصلي لامل دی. د دوهې قرارداد د تیر نظام د سقوط اصلي لامل شوی دی، بغیر د کوم ګرانټۍ نه، بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنی حالت هم چې شته د دغې نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپله ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي، په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکي روښانه بسیا غواړي، تر ټولو د مخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنۍ چې فلج کړې ده هغه ته دروازې خلاصې کړي، د تعلیم او د کار او د هغه ترڅنګ دغه نورو
پلمو چې ورته دوی ته جوړېږي د دغه پلمو دپاره د لاره نه خلاصېږي، د دې تبرګې ته د لاس نه خلاصېږي، او بله جګړه دې افغانستان ته نه راکاږي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د هېوادونو دپاره هم او ځینې نړیوالو دپاره هم چې یوه بله جګړه پر افغانستان وتپي، چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې اچي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستی راپور خبرې وکړې.